مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د دې خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي چارواکي په متحده عربي اماراتو کې خبرې سره کوي، د افغان حکومت یو پلاوی هم هلته رسېدلی. ولسی جرګې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم اوریدلای شي. خو له هر څه مخکې اجمل ان خبرونه اوروي.
افغان حکومت وی د سولې لپاره د افغان حکومت مذاکره کوونکی هیئت متحده عربي اماراتو کې دی او دغلته به د افغانستان د سولې په اړه په روانو خبرو اترو کې برخه ولري. دفاع وزارت وی د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو سیمه ییزو قمندانانو په شمول نه بیا وسلوال وشل دي. او د امریکا پوځ وی د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب له سخت دریځي ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وژلي. افغان حکومت وی د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا متحده ایالاتو، عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره له طالب استازو سره هم لیدنې ولري. طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره یو بل پړاو مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په نننۍ لیدنه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم برخه ولري. ویل کیږي چې د طالبانو امریکا ترمنځ د دې خبرو فرصت پاکستان برابر کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فرودین خوزون ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت هم په ابوظبي کې دی. نوموړي د دې هیئت د لیدنو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل تمه لري د طالبانو په شمول به دغلته له بیلابیلو لورو سره لیدنې ولري.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکی ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابوظبي ته رسیدلی دی او امیدوار یو چې دغه ټیم هلته خبرې وکړي او د غونډې جزئیات بیا له ناستې وروسته تاسو سره شریک شي.
بلخوا نن له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ غونډه کړې. ارګ وایي د سولې مشورتي بورډ غړو افغان دولت له لارې طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار وکړ. وی ویل د هیواد اساسي قانون له مخې د مذاکرې صلاحیت د حکومت دی نه د سیاسي ګوندونو. در خبر پاڼه د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خلی وایي د سولې په اړه چې کوم اقدامات کیږي له ټولو سره شریکیږي او پټ څه وجود نه لري. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د یو مسؤل بنسټ په توګه د حکومت چتر حتمي دی. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنه داعش وسلوالو په ګډون نه اویا تنه وسلوال ترهګر وشلی دي. دفاع وزارت وایي د عملیات د هوایي ځواک ملاتړ د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا، اروزګان، کندهار، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند په ولایتونو کې شوې دي. په ډایکونډي کې بیا چارواکي وایي د طالبانو او پولیسو ترمنځ وروستیو نښتو کې دواړو لورو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. سیمه ییز چارواکي وایي د ډایکونډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې دغه نښتې وشپه وړاندې رامنځته شوې او پرمهال د پولیسو درې امنیتي پوستو سقوط کړی. د ډایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي ازادي رډیو ته ویل په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او شپاړس طالبان وژل شوي. د نوموړي په وینا سیمې ته تاسو دمه مرستندوی ځواکونه رسېدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او کابل پوهنتون په کوربتوب د نابغه خوشحال څلور ورځنی علمي سیمینار پیل شو. د کابل پوهنتون استاد او په علمي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازبون ازادي رډیو ته وویل چې دغه علمي سیمینار د ولسمشر په ځانګړې پاملرنه جوړ شوی چې څلور ورځې به دوام وکړي.
دا سیمینار څلور ورځې به دوام کوي. لومړی غونډه یا پرانستې د کابل پوهنتون کې ده. دلته به یوازې تشریفاتي او هغه د پیغامونو د پرانستې سلسله وي. بیا دا میلمانه کندهار ته ځي د علمي سفر لپاره او هلته به د درویش دورانی او طاهر افریدی نمانځنه کوي. د چهارشنبې په ورځ بله ناسته ده چې د علومو اکاډمۍ کې د سیمینار بهیر دی چې هلته به علمي ناستې کېږي او داسې به درې ناستې وي. بیا به د پنج شنبې په ورځ د دغې پروګرام اختتامیه وینا په خپله ولسمشر کوي او هغه به د ارګ په ماڼۍ کې وي، د سلام خانه کې به وي.
د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادیر ولایت کې د الشباب له سختریز ډلې سره تړلې دوه شپېته وسلوال وشلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ ویلي د الشباب ډلې 14 وسلوال د شنبې په ورځ په څلورو هوایي بریدونو کې وژل شوي او 28 تنه نور د یک شنبې په ورځ په دوو بریدونو کې له منځه وړي. د امریکا د پوځ افریقایي قمندانۍ په یوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دا هوایي بریدونه دوی د سومالیایي شریکانو سره یو ځای کړي څو په لرې پرتو سیمو کې د ترهګرو د پټن ځایونو او جلب و جذب مخه ونیسي. د الشباب سخت دریځ ډله په سومالیا کې د حکومت خلاف له څو کلونو راهیسې جګړه کوي او ډیر کله پر هوټلونو او نورو دولتي ودانیو تروریستي بریدونه ترسره کوي. او سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقچي په وژلو د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې وابوري چې د افغان حکومت یو پلاوی په داسې حال کې متحده عربي اماراتو ته رسیدلی چې طالبان او امریکایي چارواکي هلته خبرې کوي. آیا افغان چارواکي او طالبان به هم په خپلو کې خبرې سره وکړي؟ په دې اړه د یو بخبره کارپو نظر پوښتو. ولسي جرګې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. دا موضوع به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
تلفات ملکی ډیر شوی دی چې دا تبعید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په نورو موضوعاتو کې له خوست څخه ولسي جرګې ته یو شمیر معترضو نومندانو نن د اداري کمپلکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی ټولې لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي، خو څارونکي بنسټونه هم خپل نظر لري.
کوم کار چې د اصولو د قوانینو او د پروژو مخالف دي موږ نشو کولای چې دغه صفات او ستاینه وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ ختمول غواړي. په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دی. اجرایه ریاست وایي تمه ده چې دا پلاوی به په متحده عربي اماراتو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې استازی نن له امریکایي پلاوی سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له سیاسي استاذ سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته لیږلی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال فریدون خوزن نن مازدیګر مهال ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی د افغان حکومت په استازیتوب ابوظبي ته تللی تر څو د امریکایي، پاکستاني، عربي استاذو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکو ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابوظبي ته رسیدلی دی او امیدوار یو چې دغه ټیم هلته خبري وکړي او د غونډې جزئیات بیا لناست روس تاسو سره شریک شي.
دا په داس حال کې د چدرا پرون لمخې د امریکا د متحده ایالاتو یو پلاوی او د طالبانو سیاسي استازي نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې اترې تر سره کوي. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په ویلګلی اعلامیه کې ویلي چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمن نن دوشنبه د مذاکراتو یو بل غونډه تر سره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. که څه هم د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه څه یادونه نه شوی چې استازي د افغان دولت لپلاوی سره هم ګوري کنه، خو اجرا ریاست بیا د لیدو کتو پړه خوشبینی څرګندوي. دا په داس حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ ویل هیواد یې په 18 منیټه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده. ولسمشر یې مانی بیا له دې وړاندې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په غبرګون کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره لټولو هڅو ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د سولې اصلي خبرې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی تر سره کوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دولتي پلاوي سره د طالب استازو لیدو کتو ته د شک په سترګه ګوري. له ډلې احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل دی وی هغه پلاوی چې متحده عربي اماراتو ته د ملي امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ تللی، هغه به یوازې د سعودي او قطر له امنیتي مشاورینو سره وګوري، نه د طالبانو سره. طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، نه له افغان دولت سره. په همدې ډول طالبان حاضر دي چې له ګوندونو سره خبرې وکړي، نه له دولت سره. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د هڅو په دوام د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ویلي تمشته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغانان یوې روغې جوړې ته ورسیږي. جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي د امریکا په شمول د افغانستان متحدین له طالبانو سره د سولې په برخه کې د سهولت د رامنځته کېدو رول لوبوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب هیڅ هیواد نشي کولی طالبانو سره خبرې تر سره کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته رسیدلی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تایید کړی چې له امریکایي چارواکو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. اوس سوال دا دی چې آیا افغان چارواکي او طالبان به هم په خپلو کې خبرې سره وکړي، او آیا دا پلاوی به هغو اهدافو ته ورسیږي چې افغان حکومت او عام افغانان د سولې په برخه کې لري؟ په دې اړه د بحث لپاره سید اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارواکی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. ښاغلی اکبر آغا، د سولې د هڅو له جریانه به خبره دی. نو اکبر آغا، خپرونې ته ښه راغلاست. سوال دا دی چې طالبان او د افغان حکومت پلاوی به په مستقیم ډول په متحده عربي اماراتو کې خبرې سره وکړي، او که تر اوسه هم د طالبانو همغه دریځ دی چې یوازې له امریکایانو سره غواړي خبرې وکړي؟
زما په فکر باندې د مخه چې امریکایانو د طالبانو سره دا خبرې کړې وې چې د افغانستان خلک هم هغه طالبانو نه ومنل، بیا وروسته په دوم وار کې دا ورته ویلي وو چې د نظارت به شي کوي، هغه هم طالبانو نه ومنل. زما په فکر باندې خبریم طالبان یوازې د امریکایانو سره اوسنۍ خبرې کوي، کېدلی شي چې بیا وروسته خبرې به د طالبانو د مذاکراتو په وخت کې چې هغه اوس البته اوس به د توافق د خارجیانو په وتلو باندې خبرې کېږي، که په هغه توافق رالی بیا مذاکراتو زمینه برابره سوله، کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو مخامخ خبرې وي او د دوی ترمنځ مذاکرات کېږي.
نو اکبر آغا، په داسې حال کې چې طالبان او امریکایان په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي، هلته هم مهاله د افغان پلاوی، د افغان حکومت د پلاوی حضور څه معنی لري؟
کېدلی شي چې هلته به بیا چې د طالبانو ماوره نور خلک هلته شته، لکه امریکایان دي، مثلا سعودیان دي، یا نور څوک دي، یا د اماراتو څوک دي، د افغانستان پلاوی به کېدی شي د هغو سره د خبرو په مستوا باندې سر خلاص کړي، مثلا د هغو د خبرو معلومات به ځان ته وکړي چې څه ویل شوي دي، څه ویل کېږي. زما په فکر باندې، زما تحلیل داسې دی، خو داسې دوی پوهېمه چې زما په فکر باندې چې هغه مجلس چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کېږي، زه فکر نه کوم چې په هغه مجلس کې دوی
ولی په هر حال د دې پلاوی هم مهاله تک متحده عربی اماراتو ته د خبرو په هغه اوج کې ستاسو په نظر یو پرمختګ دی د سولې د خبرو په بهیر کې؟
زه خو وایم زما خپله نظر د شدي ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک هم وي او طالبان هم وي خارجیان هم وي چې دا درې سره هغه طرفونه دي چې د افغانستان په معضله کې رول لوبولی شي او په جنګو کې درې سره داخل دي. نو زما فکر باندې دا خپله خبره ده چې زما خپل نظر ده چې اما لیکن طالبان چې اوسنۍ خبرې کوي هغه یوازې دوی وایي زموږ خبره تر امریکایانو پورې تعلق لري چې هغه د امریکایانو د وتلو خبره ده، هغه وتل یوازې په امریکایانو پورې تعلق لري، د افغانستان په حکومت پورې تعلق نه لري. زما فکر باندې دا د طالبانو د خبره ده چې طالبان یوازې د هغو سره خبره کوي. نو ما په دې نسبت باندې دا خبره ما تحلیل دا چې وو چې کېدلی شي چې دوی به په دغه وار کې د طالبانو د امریکایانو د افغانستان د حکومت خبرې به ونیسي سره لیدل به نه وشي. نو البته که یوازې د امریکایانو د افغانستان د پلاوي خبره سره وشي هغه کېدلی شي چې ونیسي، یا د نورو خلکو سره چې نورو مملکتو خلک راغلي د هغو سره خبره وشي کېدلی شي چې وشي. زما فکر باندې طالبانو په وجود کې به خبره نه وشي.
اغه سب ک یو ځل سړی دغه ټول خپل تعلقات له طالبانو سره او له افغان حکومت سره یوې خواته پریږدي او د خپلواکو خلکو په توګه قضاوت وکړي، دلته دوه نظریات دي. ځینې خلک وایي چې دا د توجیه وړ ده چې طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، خو ځینې نور وایي چې شرایط بدل شوي دي. هغه کسان چې وایي چې د توجیه وړ ده چې طالبان یوازې له امریکایانو سره د خبرو شرط وړاندې کوي، د مجاهدینو د دوران ته اشاره کوي چې هغه هم له ډاکټر نجیب الله له حکومت سره نه غوښتل خبري وکي او یوازې غوښتل چې له روسانو سره خبري وکي. نو که هغه د بې طرفۍ عینکې سره په سترګو کې او په دې مسله کې د هیڅ چا لوری ونه نیسي، څومره د خبره ستاسو له نظره د توجیه وړ ده؟
زه فکر کوم چې دلته په سیاسي لحاظو باندې دا خبره مبنا ده. یعنی زه د طالبانو کوم حالات چې ما ته معلوم دي چې ولې د افغانستان د حکومت سره دوی خبرې نه کوي او دوی د امریکایانو سره خبرې کوي، زما په فکر باندې هغه داسې یو فکر دی چې لکه ما د ټول په سیاسي خبرو مبنا ده چې طالبان وایي که موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړو نو دا معنا لري چې طالبان د افغانستان حکومت موږ په رسمیت باندې وپېژندي، نو بیا په هغه صورت کې موږ یاغیانو باغیان شو په افغانستان کې چې هر څه کوو هغه موږ ناکي کړي دي، نو په ځان باندې ملامتیا اوس نه راوړم. نو هغه صورت چې مثلا د امریکایانو سره خبره وسوه توافق رالی د هغه په صورت کې به بیا دوی خپله یو طریقه ایږدي، نو ما چې تر کوم اندازې پورې اورېدلی دي هغه داسې طریقه ده. نو هغه بیا د دوی خپله خبره ده، یعنی دا هغه د دوی اوسنۍ نظر ده چې دي. خو زما خپله نظر ده چې دي چې ښه خبره به دا وایي چې ټوله طرفونه د خبرو په مېز سره کښېنستلي وای، یو توافق ته رسېدلي وای، نور د افغانستان معضلې
د پای ټکی افغانستان موضوع حل شوی. ډېره زیاته مننه. یو پوښتنه ښاغلی اکبر، هغه چې دغه د اوسني روان بهیر ته چې خلیلزاد پیل کړی او خبره تر دې ځایه هم راورسېده چې په یو وخت کې د څو هیوادونو د افغانستان د حکومت په شمول پلاوی هلته رسېدلی دي، کوم پړاو را روان دی او ستاسو په نظر د سولې اوسنۍ هڅې په کومه مرحله او پړاو کې دي؟
زه پکې څه چې دلته خبره هم ډېره اسانه هم نه ده او چې دا خبره ده دا خلک خپل مطلب لري او پاکستان د فارا غش کې خپل مطلب لري، د سعودي والا خپل مطلب لري، مثلا امریکایان دا مطلب لري چې سعودیان او پاکستان دا په شمول د اماراتو دا دې ته متوجه کی چې طالبان په دې باندې قانع کی چې په افغانستان کې یو عدد دی یا دوی عدد دی پاتې وي، نو دا مطلب لري په شي کې. او طالبان په هغه مطلب لري چې موږ د امریکایانو سره خبره کوو، امریکایان یې ګانه په افغانستان کې قدرت واک د دې لري چې موږ سره په توافق ته ورسیږي چې د افغانستان سره موږ وزو، ځکه چې موږ جنگ په دې نسبت باندې شروع کړی دی. اما لیکن پاکستانیان بیا په دې مطلب یا سعودیان په دې مطلب دي چې موږ د افغانستان په معزله کې یو ښه رول ولوبو، چې دا زموږ په دغه سي چې غواړم په سعودیانو پاکستانیانو دا کار وکړي. اما لیکن زه فکر کوم چې طالبان به په دې توافق نه ورسیږي، سعودیانو پاکستانیان په شمول د امریکایانو چې دلته دوی ته عدې ورکوي، ځکه چې د طالبانو یوه ادا یا دوې ادې یا د چمبکان چوکۍ یا لس ادې دا سره یو شی دي. نو زما په فکر باندې موضوع اوس هم پیچیده ده. زه فکر نه کوم چې دا موضوع به دونی اسانه شي لکه خلک چې امید ورته لري. خو خدای دې وکړي چې موضوع اسانه شي، یو اندازه توافق راشي، البته دش توافق چې هغه د افغانانو په ګټه توافق وي.
ډېره زیاته مننه. سید اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو چارواکی و چې د ټلیفون له لارې له ازادۍ راډیو سره د سولې پر احتمالاتو، د سولې پر وړاندې پر خنډونو او په متحده عربي اماراتو کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د اوسنیو خبرو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د هیواد په 15 ولایتونو کې د کلید ګروپ او د افغانستان لپاره د بشري خدماتو د پراختیا د مؤسسې موندنې ښیي چې د سولې عالي شورا ستونزې، وزګارتیا، اداري فساد او لوږه د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د کلید ګروپ مسؤلینو نن په کابل کې د سولې او اوربند په اړه د خپلو فعالیتونو نتیجه چې د مدني ټولنو په مرسته ترسره شوې په یو مشورتي ناسته کې له رسنیو سره شریک کړل. په اړه وصل وصال راپور راکوي.
د کلید ګروپ مسؤلین وایي دغه فعالیت د افغانستان لپاره د بشري مرستو د پراختیا موسسې کانټر پارټ په مرسته په کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کړی او په یادو ولایتونو کې د سولې پر څرنګوالي او پر وړاندې د پرتو ستونزو او اوربند په اړه د مدني فعالانو نظرونه پوښتلي. د کلید رادیو مسؤل محمود مبارز د سولې اوربند په اړه د حکومتي چارواکو او مدني بنسټونو له فعالانو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې وویل چې دغه نظر پوښتنه د ګردي میزونو او د همغږۍ د ناستو له لارې شوې. ښاغلی مبارز وایي په یادو 15 ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې په اړه د شته فرصتونو ترڅنګ موجوده خنډونو ته هم اشاره کړې.
یک شمار زیادی از کسایی که از نهادهای مدنی در این سری از نشست ها با ما اشتراک داشتند
دی وایي یو شمېر هغو کسانو چې له مدني ټولنو نه موږ سره په دغه ناستو کې ګډون کړی و، د سولې عالي شورا په رهبرۍ او پرېکړو کې د ځوانانو او ښځو د کمرنګه ګډون په اړه انتقادونه کړي. اداري فساد او د وزګرتیا د کچې لوړېدل د سولې په وړاندې عمده ستونزې ګڼل شوې دي.
مشکلات اساسي فراراه سال شمارده میشد.
د نوموړي په خبره مدني بنسټونو د سولې عالي شورا فعالیتونه بې اغېزه وبلل او د دوی د زیاتو معاشونو او د حکومت او د دغې شورا ترمنځ پر نه همغږۍ انتقادونه درلودل، دا شان لوږه او سیمه ییزې شخړې هغه نورې ستونزې بولي چې د دوی په خبره حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. ښاغلی مبارز وایي مدني فعالانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه مثبت او منفي نظرونه لرل چې ځینو په حکومت او ځینو په طالبانو نیوکې درلودې. د دغه راپور له وړاندې کولو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا تاریخ اریان د دغه راپور د چمتو کولو پر سرنګوال انتقاد وکړه. ویل چې په دغه راپور کې دقیق شمیرې او د هغو کسانو سره چې خبرې شوې د دوی شمیر او سن نه ذکر شوی. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال خیر محمد نیرو د کارموندنې او له هیواد بهر د کار لپاره د ځوانانو د لیږلو خبره وکړه. ویل چې په دې برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې شوې دي. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې په دې وروستیو کې په کورنۍ او نړیواله کچه افغانستان د سولې په اړه هڅو زور اخیسته. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال نادر نعیم په دغه مشورتي ناسته کې د دې شورا په اړه مطرح شوو انتقادونو ته داسې ځواب وویل. انتقادونه منو، خو هغه انتقادونه چې پر ځای وي. لومړی څه چې باید په سمه توګه تشریح شي د سولې ملي ستراتیژي ده او تاسو د سولې عالي شورا ځای مشاهده کړئ چې څه کوي. موږ د ملي اجماع او عامه پوهاوي په برخه کې پراخ فعالیتونه کړي. نوموړی د حکومت او سولې علي شورا ترمنځ د همغږۍ په اړه وویل چې دوی د سولې په تړاو د مختلفو اقشارو نظرونه راټول او له ولسمشر سره شریک کړي دي. د سولې د علي شورا مرستیال نادر نعیم د سولې په برخه کې مطرح شو اندېښنو او ستونزو ته په اشاره وویل چې د سولې بهیر اوس داسې مرحله کې دی چې ښکېلې خواوې اوس داسې نتیجې ته رسېدلې چې جنګ ګټونکی نه لري او ټولې ستونزې باید د سولې له لارې هوارې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې له کبله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون نن په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې لامل یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله له افغان حکومت وغوښتل چې د کونړ وروستۍ پیښې ته یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي. دوی زما هیله له ولسمشر بیا هم دا ده چې کونړ ته د یو پلاوی وټاکل شي او ودې لیدل شي چې ولې بې ګناه وګړي ماشومان او مېرمنې وژل کیږي او د ولسمشر وزیرانو او امنیتي ارګانونو په ګډون ټول غلي ناستي. خغلی همایون دغه شان په خپلو خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شولتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. که څه هم د کونړ سیمه ییز چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه حملې له امله د وژل شویو 150 ملکیانو جنازې کړي دي. تېره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکي وګړو وژنه په کلکو ټکو غندلې وه او له حکومت او امنیتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په هوایي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو راپورونه ډېر شوي دي. له دې وړاندې د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 346 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړ وبلله. ویل یوازې په دې کار نه کیږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره عملی کارونه ترسره شي.
و موردل چې ولسی جرګې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان په پوځي عملیاتو کې له هوایي حملو کار اخیستل د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو غواړي چې وسلوالو ته په خپلو کلیو او کورونو کې ځای ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه بری آرس سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلي آرس په پیل کې د ملکي تلفاتو پر عواملو رڼا واچوله.
دا موضوع دوا اړخ لري. یو اړخ دا دی کیان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوام اړخ د موضوع دا دی چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنگار پایس کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګ څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخه د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونه کې ځای ور نه کې یا تر خپل واسه پرې د هغو د ورتاګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي تر څو کورونه یې محفوظ وي د عملیاتو هدف واقع نه شي. نور کوم خاص تجویز په دې هکله کې ډېر مشکل دی، ځکه چې په جګړو کې دا خسارې په ټول نړۍ کې رامنځته کېږي. تاسو سوریې ته وګورئ،
تاسې د وایي عملي د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغېزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي، او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایی عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپو باری عارض ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې. نور راپورونه او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د اصول لپاره د دوی یو مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره له طالب استازو سره هم وګوري. طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنو داعش وسلوالو په ګډون نه اویا تنه وسلوال وژلي او څلیرویشت نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د علومو اکاډمي او کابل پوهنتون په کوربتوب د خوشحال خان خټک په مناسبت په اړه د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې څلور ورځنی علمي سیمینار پیل شو. د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادیر ولایت کې د الشباب له سختریزې ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وشلي. او شمالي کوریا امریکا ته خبرداری ورکړې چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د بهیر مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. د قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې سیالیو کې د بیلابیلو هیوادونو د بایسکل ځغلونې ولایتي پیاوړو لوبډلو ګډون کړی. د دغه فدراسیون څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته رسیدلي او دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري سیالۍ ترسره کوي. فدراسیون زیاتوي چې بایسکل ځغلونې په دې سیالیو کې به غوره او تیز لوبغاړي د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د فوټبال د اتلانو جام سیالیو اتلولي د هرات سرخپوشان لوبډلې وګټله. د اتلانو جام سیالیو په پایلوبه کې د هرات د سرخپوشان او د کابل د سری میاشتې لوبډلې تیره ورځ سره مخ شوې چې دا لوبه د سرخپوشان لوبډلې د پینالټي وروسته د سری میاشتې لوبډلې ته د 5-3 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې. بلجیم د لومړي ځل لپاره د هاکي نړیوال جام وګاټه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې د هندوستان په بونیشور ښار کې پیل شوې وې، تیره ورځ د بلجیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د پایلو بې دغې مهمې سیالۍ ته د بلجیم ترڅنګ د نیدرلینډ لوبډله رسېدلې وه، خو د پینالټي په شوټونو کې لوبه د بلجیم په بریا پای ته ورسېده. د هاکي په نړیوال جام دغو سیالیو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. له خوست څخه ولسی جرګې ته یو شمیر معترضو نمندانو نن د اداري کمپلکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. دوی وایي تر څو چې د حکومت یو باصلاحیته پلاوی د دوی د شکایتونو د اوریدو لپاره خوست ته ورنشي، نو دا اداري کمپلکس به چې د والي دفتر او څلوېښت تقریبا څه باندې څلوېښت ریاستونه او ادارې پکې دي، دا به بند وي. د معترضانو پرون هم د خوست ګردیز عمومي سړک د ترافیکو پر مخ بند کړی و، خو دوی وایي چې د خلکو ستونزو ته په پام سره دا لاره بیرته پرانیسته. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې نوماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمې درولی دي او په یادو خیمو کې نوماندان او د دوی یو شمیر پلویانو توشکې غوړولي او وایي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د څېړلو لپاره ځانګړی پلاوی راونیلیږي، د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې یو نومان عبدالبصیر حقمل آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې هغه نوماندان چې دوی سره ظلم شوی دی، هغه غوښتنې چې موږ کمیشنونه کړې وې، نو هغه غوښتنه تا دوی لسرسای ونه کدوی، نو په خاطر موږ لارم بند کړه او نن رغلی موږ د خوست اداري کمپلیکس ټول مخ وټړلې په دې کې موږ تحسن خیمه ولګولې. ان شاء الله رحمان دا به ترغه پر د خیمه کې دلی تر څو پرې چې دغه ولس غاک تر مرکزی درې پر نیو ستره مرکزی درې دلته پلان نیو رسته ولای هر یو صندوق ای وای وای موږ نیو سمرلی.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد زای هم وای چې په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې په بشپړ ډول بندې دي او تر هغه به بندې وي چې د دوی غږ واوریدل شي.
د خوست اداري کمپلیکس مخې ته دولتي ادارې په کامله معنا سره بندي او تر هغه به بند وي تر څو چې زمونږ غږ واوریدل شي، تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رایې په شفاف ډول ونشمیري، هغه شکایتونه چې دوی ته سپارل شي وو او مستند وو او په هغه کې پاکستانی اتباعو د مشخصو کاندیدانو د لپاره رایې اچولې وي هغه باطل اعلان نه کړي، بایومتریک له بایومتریک پرته رایې څخه جدا نه کړي، تر هغه به زمونږ د مدني حرکتونه دوام لري.
بلخوا د خوست دیوالی ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترض نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. د ول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کی
مونږ پټاکنو کې د مداخله حق نه لرو، خو د مشترک مجلس په پایله کې چې د دواړو کمیسیونو مسولینو په کې برخه درلوده تقریبا یو تفاهم ته رسیدلی وو او همدا شان له اعتراض کوونکو سره د خبرو او د موضوع د حل په موخه یو پلاوی هم ګمارل شوی. دا چې نوماندانو د اعتراض خمی وهلي دا د دوی حق دی، خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلې د حل او قانوني لار نه.
د یکشنبه په ورځ د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویلیول چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته، خو که د ټاکنو مرکزی کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري. بل لوري ته یو شمیر کتونکي هم په دې نظر دي چې امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو ته په کتو دي یا د مشکلاتو ته قانوني حل لاره وموندل شي. نږدې څلور کاله وړاندې په خوست کې په همدا ډول یو مدني حرکت ځانمرګی برید شوی و چې اتلس کسان پکې وژل شوي او تر اتیاو ډېر پکې ټپیان شوي ول.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی ټولې لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي دي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند ازادۍ راډیو ته وویل ستونزې شته، خو همره نه چې د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو او اصولو او پروسیجرونو خلاف وي دوی ملاتړ نشي کولی. اجمل تورمان لکابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا منی چې د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات نپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخابات و خپلواک کمیسیون دا منی چې دا میزان د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه وي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسیون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد هم خیالي وي.
ښاغلی ابراهیمي وایي چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړي. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 23 او 29 نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل وه. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي، دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی.
د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې ښه وسی بیره شکه چې موږ هرکلای کوو وای کوم کار چې د اصول او د قوانینو او د پروژرین مخالف دی موږ نسو کولای چې دغه صفات او ستاینه وکړو. تاسو دغه د پارلماني ټاکنو په دغه ټول بهیر کې تاسو وګورئ، یعنی بې له دې چې د خلکو مشارکت، ګډون، باور هغه د ستاینه او مثبت ټکی وي او همدارنګه د هغه امنیتي هڅو چې موږ یې ستاینه کړې ده، نور په اصولو کې د مدیریت بحث موږ ویلي چې ناکام وو.
ښاغلی رشید د رسنیو کمیټې په ځنډ سره جوړیدل، د استخدام په لړۍ کې جنجالونه، د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ابهام، د کمیسیونونو لخوا یو د بل په کار کې مداخله، د پچاچونې په برخه کې فساد، د څارنې په برخه کې په خپل وخت د معلوماتو نه شریکول او ګڼو نورو ستونزو یادونه هم کوي. نوموړی وایي که څارونکي بنسټونه له دې ټولو ستونزو سره سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو ستاینه وکړي، خپلواکي به یې تر پوښتنې لاندې راشي او خلک به یې له یادو کمیسیونونو سره په لاس لرلو تورن کړي. د یادونه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کړنې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا هم انتقاد شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سعودی عربستان دی امریکا دی مشران و جرگه روستی پریکرلیکونه غندلی دی چه پی یمن که دی سعودی پا مشرای لروان جگره دی امریکا دی ملاتر دی ختمول و غختنه پکی شویده. پا پریکرلیکونو که دی سعودی خبریال جمال خاشقجی پا وجلو په مستقیم ډول د دې هواد د ولیه د تورنولو غوښتنه هم شویده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شمې پورز په یو بیان کې وویل د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستی دریز چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د مشرانو جرګې د تیرې پنځمې پورز د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یوه مجازاتوونکي اقدام کې د یوه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې په یمن کې په جګړو کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغې جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي یاغیانو د پلازمېنې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوال یې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی چې زیاتره ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د امریکا د مشرانو جرګې په یوه جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژنې مسؤول بللی دی، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سمبولیکه بڼه لري، ځکه لا څرګنده نه ده چې سپین ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې، بهرنۍ سیاست او له سعودي عربستان سره اړیکې څاري. د امریکا استخباراتي ادارې ویلي اسناد او مدارک ښیي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقجی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل سو، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجی په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی دی. خاشقجی په امریکا کې اوسېدی چې د سعودي د ولی عهد منتقد ګڼل کېدی او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته یې کالمونه هم لیکل.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په اروزګان ولایت کې هغه زده کوونکي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او مرکز ترینکوټ ته د زده کړې لپاره راغلي دي، وایي د دوی په نوم امتیازات چارواکي خپلو جیبونو ته اچوي. د اروزګان د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هغو کسانو ته امتیازات ورکوي چې مستحق دي. د دې دواړو نظریات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په خپل راپور کې راخستې دي.
په اورزګان ولایت کې رواني جګړې نه یوازې کروندګر او تجاران زیانمن کړي، بلکې په زرګونه زده کوونکي هم د زده کړې له ستر نعمته بې برخې کړي. د دغه زده کوونکو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، د دوشنبه په ورځ د اعتراض په ډول د مرکز ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دی ادعا کوي چې نه دولت ورته په سیمه کې ښوونځي فعاله کوي او نه هم ورته هغه ټاکلي امتیازات ورکوي کوم چې دوی لري.
موږ د ولسوالۍ شاګردان یو، دغه سیدال خان په دیسه کې موږ زده کړې کوو. دغه د دولت لخوا څخه 1500 افغانۍ دغه مهاجر شاګردان ته ورکول کېږي چې دلته په وتاکوچ شپې تېروي یا داسې په نورو سخت شرایطو کې شپې تېروي چې کورنۍ په ولسوالۍ کې دي. په ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته. په ولسوالۍ کې خو مکتب ورته جوړ نه کوي. هغه شاګردان خواران چې په ډېرو سختو شرایطو کې راغلي دي، دلته درس وایي، په هغه کې هم دغه 1500 افغانۍ چې دي، دغه نن دغه مشران چې زموږ ته مشران دي، دغه خوري دغه شاګردان ته خپل حق نور کوي. شپږ واره وواره وروره نوشته سوې ده. دغه شاګردان لیست بیرته واخی څیری کې
نوم قدرت الله دی. د ګرزو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیدال خان د لیست شاګرد یم. ګرزو سوې دي چې موږ نومان نسته په لیست کې. هغه کسان چې نومان یې په لیست کې لیست کم دی، نو خو دونه تعداد نفر نه ځای. موږ د شاګردان ډیرو لیست دوی کم راکړي دي. موږ وایي چې حق راکوي چې راکوي، نو خو دغه 138 کسانو حق راکړي. هغه د پروش کال پر لیست باندې چې ټوله خلکو ته ورسېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد امین کوم د دیراوت ولسوالۍ یم. نو موږ دلته راټول شوي یو. موږ هغه شاګردان چې موږ ماجر یو، موږ څه څو واره نومان اخیستي دي په لیسو کې رسولې دي، بیا غله لیسونه بیرته غلط شوي دي، دوی څرلې دي.
په ورته وخت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې وړاندې د مهاجرو زده کوونکو لپاره څه امتیازات لرله، خو په دې وروستیو کې دغه امتیازات محدود شوي او کمو کسانو ته ورکول کېږي. د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته وویل چې د مهاجرو زده کوونکو لپاره یوازې د پوهنې وزارت لخوا څخه ګرمه بدلیاشه په نظر کې نیول شوې او د لیرو پرتو سیمو هغه زده کوونکو ته ورکول کېږي کوم څوک چې مستحق وي. نوموړي د زده کوونکو هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې د دوی په نوم راغلي امتیازات شخصي جوب ته اچوي.
د مهاجرو شاګردانو تعداد زیات دی، ټولو ته مونږ نشو کولای. مونږ 112 کسانو منظوری وزارت را کړی، داغه نه اضافه مونږ نشو کولای. خامہ خاتمن یو څه بتی غورځیږي. دغه داد پر مونږه د پاره شفافیت رامنځته شي. مونږ کمیټه ټاکلی او کمیټې خپل کار کړی دی د اصول مطابق. مونږ ته تر اوسه راپور نه راکړی چې راپور راکړي نو وګورو چې څوک مستحق دي کنه دي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د دغه ولایت شاوخانی 20 خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده. او په خبره یې چې د وسلوالو طالبانو در ولکې لاندې سیمې خلک د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
حکمت الله حقپال زابل ولایت څخه خپل پیغام کې لیکي، د خو معلومه خبره ده چې طالبان له امریکا سره خبرو ته تیار دي، خو پاکستان دی طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. شیر احمد پوپال له کندهار لیکي، پاکستان په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي، کنه د طالبانو مرکزونه ټول هلته معلوم دي. محمد عارف د بادغیس ولایت له بالا مرغاب ولسوالۍ څخه لیکي، له حکومت څخه هیله کوو چې د ملکي وګړو ژوند ته خوندي کړي. لدې اسمسونو سره قدر منوریدونکو را ورسیدو د خبرونه پایته په مکړی دی. یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوی برخه ته
یو کلی زرغغونه
دیو کلی زرغ غونه درامه خو غوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، تاسو اوریدل چې سنم ګلې او موسی ګل د زرپری په واره کې خبرې کولې او خپل ژوندۍ په خوشاله کول. اوس به اورو چې د خزو د لیک لوست په کورس کې د څه په واره کې خبرې کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
معلم صاحب زینب، نن به کوم سبق لته وای؟
شفیقی تروری، نن باول تاسو دینی پختنی کوم، بیا با ورست نوی درس وایو.
ښوونکی زینب ښه خبره ده، پوښتنې وکړه، موږ یې ځواب ته تیار یو.
ښه، چې داسې ده، زه به اول خدیجې پوښتنه وکړم. که څنګه خدیجې؟
وایم بېخي رانه وکړه، خو لږ اسانه پوښتنه.
ښه، سمه ده. ته د علم او پوهې په باره کې د یو حدیث مبارک ترجمه ووایه.
دا خو بېخي په پټو سترګو ته ویلی شم.
وایم په غړولو سترګې ووایه، خو مقصد چې ځواب دې سم وي.
ښوونکي صاحبې، دا د خندا کټبې خو لږې غلې شي که نه؟
رښتیا وایې، تاسې ټول غلې شئ او په سم ځواب ځانونه وپوهوئ. ښه، بسم الله که خدیجې.
ښوونکي صاحبې، د علم په باره کې د پیغمبر د حدیث شریف ترجمه دا ده چې علم په هر نارینه او هر ښځینه فرض دی.
آفرین خدیجې، ستا ځواب ښه و، خو یو څه باریکۍ در نه پاتې شوې.
وای ښوونکي صاحبې، ما ویل چې ما ته به وسل آفرینې ووایې، خو
آفرین مې درته وویل، خو سل آفرینه به هغه چاته وایم چې سل په سلو کې سم ځواب راکړي. شابس، ګوتې پورته کوي، څوک به مکمل ځواب ووایي؟
زه وایم. زه
معلم صاحبې، زه بیبي ګلپری به ځواب ووایم. بیبي ګلپری پاسه او ځواب یې ووایه.
د علم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه علم فرض دی.
آفرین بیبي ګلپری، وایم سل آفرین. شفیقې ترورې، له تا نه یوه پوښتنه کوم.
سمه ده معلم صاحبې، ووایه چې هره پوښتنه وي.
د ګلپری په خبره بیبي شفیقه یې ځواب ته تیاره ده. ښه نو، له تا نه مې پوښتنه دا ده چې سوله خیر ده، دا د آیت شریف او که حدیث شریف ترجمه ده؟
دا د آیت شریف ترجمه ده.
ماشاءالله، آفرین، ستاسو سم ډیر تکړه ده. اوس به په نوي درس پیل کو، بیا به کورنۍ وظیفه هم درکم. اله کتابچې مو وباسئ.
اوه، دا موټر څنګه په شار راځي؟ ما سره خو بیا چا کار نه. دا خو زمون خپل موټر دی.
سلام علیکم پلارا.
وعلیکم سلام اسلم. دا چیرته روانه چې بیا موټر دی ملایستلی دی؟
په غونډۍ کلي کې مې لږ څه کار و، هلته تلم.
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویا، هر کار چې هغه به وشي. ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم. دلته کښېنه
پلارا، خیرت خو به وي؟
په خیرت پسې مه ګرځه. هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی.
ښه، څه یې ویل؟
ویل چې شرکت تاوان کړی او ډېر په خطر کې دی.
چې څنګه په خطر کې دی؟
ګوره زویه، خطر نو څنګه یې، داسې یې وبوله چې شرکت بس ختم شو، خلاص.
خو پلاره، په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړي، هغه به څنګه شي؟
ګوره زویه، هر چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار. اوس خبره دا ده زویه، چې د شرکت شریک په ټیلیفون کې راته یوه مشوره راکړه.
څنګه مشوره؟
بده مشوره نه ده بچی، دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم، خو اوس به د تا سره شریکه کړم.
ښه ده، راته وی وایه، مشوره خو د خیر کار دی.
سمه ده. د شرکت شریک ویل چې که اسلم رانشي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو.
نو ته څه وایې پلاره، چې زه څنګه وکړم؟
یاره خدای شته چې زه هم نه پوهېږم، د مور د ملاکه زړه درباندې کېږي. هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډېره خفه شوه درباندې.
ښه، خیر، مور به مې زه راضي کړم. د یو څه وخت لپاره به ورشم، چې شرکت سره راجوړ شو نو بیا به بېرته ترې راځم.
خو د شرکت شریک وویل چې اسلم دې ښه پوخ راشي، کنه شرکت د پاڼ په ژی ولاړ دی. او اوس خبره دا ده زویه، چې تا ګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړي.
دلغازو یکای می حمله کچه را غای.
اوهو، مور می خود سفی پس دستر خانه آور کرای. موری، نن لکچه دل تر رو جماعته کهو.
هو زویا، رازا رازا.
پلار می چیره ده مور جان.
پلار ده نشبه رو جماعته پا جماعت که کهوی. رازا تکی نه، چه ازانه شروع کیگی.
خم مور جانه، جوانده و سه.
آمین تا سره دی خواگو تو آگانو دی صدقاشم تالا لویانون هم خی خبر ازده کردی.
آقا و رزی زمونگ معلم صاحب ویل چه خی خبر سواب لری.
وی سواب دی قربان لسنه دیونی سه چو بدر واچوام او سواب بگتم.
نه نه سب اول تا تو او بدر واچوام بیا بخپل لسنه و منزل.
ما لسنه مخک منزلی خوب یا موبر واچوا چه سواب دی شی.
ها اونی سمور جا
بس لوی سړی شي
اوس به نه زه به لاسونه ومینځم.
ښه ده زویه ته دسترخوان ته کښېنه چې اذان وشي بیا به زه هم کښېنم.
ښه ده مورې. هله مورې اذان یې وکړ.
ښه ده مور دې جار شه دا دی کښېناستېدم.
مورې دا څومره خوندور صابرې پاغه کړي دي.
نه رښتیا خوندور دي کاسې وایې.
رښتیا وایم دا مې پلار له بازار راوړي دي.
نه زویه اوس خو پسرلی دی کروندې له سابو ډکې دي.
موږ معلم صاحب وایې چې سابه ډېرې ګټې لري.
هو زویه ډاکټران هم وایي چې سابه بنیادم ته ډېر ښه دي.
زه چې سابه خورم په سبق کې به هم تکړه شم.
درود شه زویا خدای دې په سبقونو کښې ښه تکړه که.
هی خدای داد بختور خود وعده چښتن شوت وای هی خدای دې د موسی ګل غریب ارمانم پوره کړي. اوهو دا تصور چې څه د لونګ بوی کوي په جیب کښې به یې واچوم.
ده خدای داد ملګری موسی ګل نه یې؟
یم ده خدای داد ملګری څه چې لکه ورور یې داسې یم ته وایې که
زه د خدای داد خینه یم سرپری.
سرپری
لمانه
ورخطا کېږم وه اسې دا ووایه چې د ورانو نجونو ولې را وګرځېدې او دا
په لاره د سرو زرو حمیل مې له غاړې ولیدلی اوس
به د سرو زرو حمیل دې پیدا ووله ته وایه که زه د ځوانانو اتڼ ته روان وم چې ناڅاپه مې څه شي سترګې وبرېښولې چې ګورم ای دا دا میل و ته وګوره ستا دی ته وایه که
همدغه دی صفا دی کور دی ودان
دا دی وای خله
خیر یوسې زه به اوس لاړه شم.
زی
هو چې په ورابانو جنوکیو پسې ځان ورسوم.
زه لاړه شه ته وایه که
پاڅه ساده ګله دا ته خو سمدم د خوب ګډی
دا ویښه وه که خوب موسی ګله دا جنۍ خو لکه بغدادۍ کوترې په شان وه.
موسی ګله ته صبر چې له مخ نه دی دا د څادر پیڅکه لرې کوم. وی ته خو ویښې دا سترګې دې ولې له اوښکو نه ډکې دي؟
خدای داده نامراده ارمان چې همداسې دی د خوب په خوږو خاطرو کښې پرې ایښی وای ته وایې که ستا د واده په خاطرو کښې وم څه ښه وختونه وخ
خیال پلوونه پرېږده زړه دې بدمشه زه سم صحیح زیری در باندې کوم.
وی وی وایم زیری دې په ګل بدل څه ته وایې که د څه شي زیری؟
میرمنې مې ویل چې د دیني علومو معلمې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه هلک او نجلۍ چې سره واده کوي باید دی چې له دواړو نه یې پوښتنه وشي او دواړه په یو بل سره رضا وي.
جار رښتیا؟
هو دا یې هم وویل چې هلک او نجلۍ چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کښې سره لیدلی هم شي چې یو بلې خوښېږي او که نه.
خو داداد ګولیا، که داسې وینو ګوندې خاورې موسا ګل د خپل ارمان ته ورسېږي ته وایښه.
زه به مې خپلې مېرمنې ته ووایم چې د دیني معلمې خبرې زرپري ته هم ورسوي، زړه دې بدمشه چې له خپل حق نه خبره شي.
گرانو اوریدونکو، و موریدل چې دلاغا لخپل مور مریم سره ډیره مینه لري. مریم هم په دلاغا ډیره مهربانه ده. وګو اوریدونکو، که په کور کې د کور د میرمنې او خاوند ترمنځ مینه، محبت او یو بل ته درناوی وي، دوی په ماشومانو به